امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره.
افغانستان په چمن کې د پاکستان لخوا د بیرغ د پورته کولو خلاف احتجاج کړی دی. په جلال آباد کې درې پرله پسې چاودنو 15 کسان وژلي او په لسکونو نور ټپیان کړي دي. او عراق واړی چې د تل افر د شهر د نیول لپاره خاص قوتونه ولیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ولسی جرګې غړو په زابل کې د القاعده او د داعش د وسلوالو د موجودیت په هکله اندېښنه ښودلې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. افغانستان په چمن کې د پاکستان لخوا د بیرغ د پورته کولو د مراسمو غندنه کړې ده او سخت احتجاج یې کړی دی. افغانستان ویلي دی چې دغه اقدامات به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خرابې کړي او پاکستان باید دغه اقداماتو نه ډډه وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
افغان حکومت د پاکستان لخوا د چمن په سیمه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمې واګې په څیر د دغه هیواد د بیرغ د پورته کولو د مراسمو په پیلولو سخت اعتراض څرګند کړی او دغه هیواد څخه یې غوښتي دي چې د داسې اقداماتو چې د دواړو هیوادو اړیکې لا خرابولی شي ډډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې، د ډیورنډ سرحدي کرښه یوه فرضي کرښه په توګه یاده کړې او ویلي دي چې د دغې کرښې په صفري نقطه کې د بیرغ د پورته کولو مراسمو پیل یو تحریک کوونکی اقدام.
په جلال آباد کې درې پرله پسې چاودنو لږته لږه 15 کسان وژلي دي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې دغه برید داعش کړی دی او د دغه ډلې هغه کس نیولی دی چې د چاودنو په وخت کې ویډیو جوړوله. نور تفصیل د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې.
اوله چاودنه د جلال آباد ښار د څلورم ماموریت سیمه کې د ننګرهار امنیه قمندانۍ د نظارت خانې د امیر د کاله مخې ته په څه کم 11 بجو شوې. په دغه چاودنه کې د نظارت امیر سمونیار عبدالحکیم او دغه کوچنی ازوی وژل شوي او د لارې په سر تلونکي شپه کسان پکې ټپیان دي. د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي دویمه چاودنه په څه کم 12 بجو د دویم یوزې په مربوطاتو کې د اطفایي ادارې ته څیرمه په یو رینجر موټر شوې. خو هغه مهال چې خلکو د دغه چاودنې ټپیان لیږدول نو په همدغه سیمه کې پې بل خښ شوی میان راپاڅېدلی چې ډېره مرګ ژوبله په همدې چاودنه کې اوښتې ده. د والی ویاندوایی په درې واړو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او 20 نور زخمیان دي. خوګیاڼی وایي دغه مینونه د سرک په غاړه کې خښ شوي.
د ذبیح‌الله غازی چې د جلال آباد د نننۍ چاودنو په اړه باندې موږ ته رپورټ راکړ. جمهوریت غنی هم په جلال آباد کې نننۍ چاودنې غندلې دي او د ذبیح‌الله غازی بشپړ رپورټ په د خبرونو وروسته واورو. اوس هم نړیوال خبرونه. عراق د خپل خاص قواوو واحدونه تیاروي چې موسل ته نږدې د تل عفر ښارګوټی ونیسي. عراقي پوځ غواړي چې په دغه ښارګوټي کې چې زیاتره اوسیدونکي سنیان دي د غچ اخیستلو مخه ونیسي. د تل عفر د ښارګوټي نیول د موسل د نیولو د ستراتیژۍ یوه برخه ده. عراقي قواوې غواړي چې د موسل په لویدیځ کې د دغه ښارګوټي د نیولو سره د موسل او د سوریې د رقي د شاه ترمنځ لاره بنده کړي. مخکې شیعه ملیشو هڅه کوله چې د تل عفر ښارګوټی ونیسي او د سوریه او موسل ترمنځ لاره قطع کړي. که چیرې د داعش نه د تل عفر ښارګوټی ونیول سي نو دغه ډلې ته به د سوریې نه د وسلو او اکمالاتو لاره بنده سي. خو د شیعه ملیشو د پرمختګ سره دا ویره هم پیدا سوې چې داسې نه سي چې فرقوي حساسیتونه راوپارېږي. هاشم الهاشمي یو کارپوه دی او د عراق د حکومت ته د توریزم خلاف په جګړې کې مشورې ورکوي. هغه وایي چې د عراق پوځ غواړي چې د ښارګوټي په نیولو کې سنی او شیعه ترکمنان هم د دوی سره ملګري سي، دا ځکه چې د دغه ښارګوټي اوسیدونکو نمایندګي وسي او اوسیدونکي ویره ونه لري چې فرقه یي تشدد ته به لاره واریږي. په ایران کې د دوو اورګاډو په ټکر کې 14 کسان مړه سوي دي او پنځه نوی نور ټپیان سوي دي. پیښه د ایران د شهرود په ښار کې سوې ده چې د تهران په ختیځ 400 کیلومتري کې موقعیت لري. چارواکو ویلي دي چې د مړو شمېر تر دې هم ډېرېدای سي. د اسرایلو د حیفه په ښار کې اور قابو سوی دی. د اور د لګیدو له امله په لسګونو زره کسان مجبور سي وو چې خپل کورونه پرېږدي. په حیفه کې چې د مدیترانې د سمندرګي سره پروت ښار دی، مکتبونه او پانتونونه تخلیه سوي دي، د جیلونو نه بندیان انتقال سوي دي او د شفخانو نه مریضان ایستل سوي دي. چارواکي ویلي دي چې حیفه کې د اور د وژلو عمله نن اور مړ کړی دی. د اطفایې و کارکوونکي وویل چې دوی د شپېتو نه تر اویا زرو کسانو ته د وتلو امر کړی و. هغه ویلي دي چې روزمره کارونه په دغه ښار کې په ټپه درېدلي وو او خلک د خپل ژوند خوندي کولو لپاره تشتې ته اړ سوي وو. د جمهور ریاست په انتخاباتي مبارزې کې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ناندرویو اندېښنې پیدا کړې وې چې که انتخابات وګټل نو د اوکراین په بیه به د روسیې سره د اړیکو ښه کېدو ته زړه ښه کړي او د ناټو په تړون کې به د امریکا په موجودیت بیا د سره غور وکړي. خو د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او د ناټو د عمومي منشي سټولټنبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې ټرمپ ویلي دی چې امریکا به د دوی نه ملاتړ وکړي. او دا هم روسته خبر په امریکا کې نن د بلک فرایډی ورځ ده چې خلک د کال تر بلې هرې ورځې ډېره سودا کوي. بلک فرایډی یا د شکرانې د ورځې نه یوه ورځ وروسته، البته چې د جمعې ورځ کېږي، داسې ورځ ده چې دوکانونه د سهار په شپږ بجو خلاصېږي او ټوله ورځ پرانیستې وي او په ډېر شمېر کې خلک ورته د سوداګانو لپاره ورځي. دا ځکه چې په دغه ورځ د سامان آلاتو بیې تر نیمایي پورې حتی رسیدلی وي او ډېر شیان لیلامیږي. زیاتره مارکیټونو خود برای شپې نه خلاص وو او خلک د سودا لپاره په اوږدو کتارونو کې انتظار وو. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. او دا خبر مو هم واوریدل چې د افغانستان حکومت په چمن کې د پاکستان د مقامات لخوا د بیرغ په پورته کولو اعتراض کړی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګل دی.
افغان حکومت د پاکستان لخوا د دواړو هیوادو د ګډ سرحد د چمن په سیمه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمې واګې په څیر د دغه هیواد د بیرغ د پورته کولو د مراسمو په پیلولو سخت اعتراض څرګند کړی او دغه هیواد څخه یې غوښتي دي چې د داسې اقداماتو چې د دواړو هیوادو اړیکې لا خرابولی شي ډډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې د ډیورنډ سرحدي کرخه یوه فرضي کرخه په توګه یاده کړې او ویلي دي چې د دغې کرخې په سپري نقطه کې د بیرغ د پورته کولو راسمو پیل یو تحریکونکی اقدام دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکی په سغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادو ترمنځ د مخه شوو تعهداتو خلاف حقلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت پاکستان ته دا وریادوي چې دا ډول اقدامات په داسې شرایطو کې چې دواړه خیز اړیکې په حساس پړاو کې دي کولی شي د اړیکو د لا زیات خرپړتیا لامل وګرځي. پاکستاني سرحدي ځواکونو د روانې عیسوي میاشتې په 13 په چمن کې د لومړي ځل لپاره د خپل بیرغ د راښکته کولو مراسم ترسره کړل. کسان پاکستان او هندوستان د دواړو هیوادو په سرحدي سیمو واګه کې هر اونۍ د خپل بیرغونو د اوچتولو او راښکته کولو مراسم په منظمه توګه ترسره کوي. خو په چمن کې دا مراسم چې یوازې پاکستاني لوري لخوا ترسره شول، په 1940 کال کې د دغه هیواد د جوړېدو راهیسې لومړی ځل و چې پاکستاني سرحدي ځواکونو دا مراسم ترسره کړل. په چمن کې دغو مراسمو ته د پاکستان د پوځ یو ډګروال ندیم سهیل د وینا په وخت د افغانستان څخه هم وغوښتل چې ورته مراسم دي ترسره کړي. همداشان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي دي چې د دغسې اقداماتو پر ځای دي خپله پاملرنه د تروریزم او افراطیت پر وړاندې مبارزې ته ورواړوي تر څو دواړو هیوادو کې د سولې او ثبات پر وړاندې خنډونه له منځه لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په دغه اعلامیه کې د پاکستان د هغې پرېکړې سره هم افغان حکومت خپل مخالفت څرګند کړی چې له مخې پاکستان د ډیورنډ کرښې په پاکستاني غاړه کې له میشتو قبایلو غوښتي چې افغانستان ته د تللو په وخت کې په پاکستاني پاسپورټونو سفر وکړي.
په باور درته چې تاسو یا چې
تقریم مستقنی ویل افغانستان باور لري چې دا پریکړه یو اړخیزه او د پرځي کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو ته د موجود عرف خلاف پریکړه ده او دا ممکنه نه ده چې خلک په زور او فشار سره له یو بل جدا شي. پاکستان دان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د رپورټ له مخې پاکستان دا غوښتنه قبایلي مشرانو ته رسولې او ورته ویلي چې د رواني سوي کال د جنوري یو دېرشتمې وروسته هغه قبایلي اوسیدونکي چې افغانستان ته سفر کوي باید پاکستاني پاسپورټ او د افغانستان ویزه له ځان سره ولري. افغانستان او پاکستان 2240 کیلومتره اوږد سرحد لري چې دغه هیواد جوړېدو وړاندې د برتانیا او د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی او د ډیورنډ د کرښې په توګه یې شهرت موندلی دی. تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې، خو پاکستان ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یو رسمي کرښه ګڼي. د پاکستان حکومت د روان کال په دوبي کې خپل هیواد ته د افغانانو تګ راتګ دپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل حتمي وګڼل او هم یې له دغه هیواد څخه افغانانو شړلو لړۍ ګړندۍ کړه. د افغانستان د چارو کارپوهان د پاکستان دا اقدامات د ورته او پرله پسې اقداماتو لړۍ ګڼي چې هدف یې ډیورنډ کرښې ته رسمي بڼه ورکول. د افغانستان د چارو یو کارپو کبیر رنجبر وایي چې پاکستان غواړي چې په دغه سي اقداماتو پر افغانستان خپل فشار زیات کړي.
یوازینی علت یې همدا دی چې دوی د افغانستان ته دولت فشار راوړي په واقعیت کې، او ضرورول دي څنګه د اتباعو پاکستان کې هم موخه یې همدا ده چې باید دولت په خپل رابطو کې پاکستان سره تغییرات راوړي.
خو ښاغلی رنجبر وایي چې پاکستان دا ډول اقدامات لا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی، وایي چې د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور زخمي شوي دي. حکومتي چارواکي وایي د غبریت د داعش وسلوالو کړی دی. همدغه راز دغه چارواکو ویلي دي چې د دغې ډلې هغه کس نیولی دی چې د چاودنو ویډیو یې اخیستله.
اوله چاودنه د جلال آباد ښار د څلورم ماموریت سیمه کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د نظارت خانې د امیر د کال مخې ته په څه کم 11 بجو شوې. په دغه چاودنه کې د نظارت امیر سمونیار عبدالحکیم او د هغه کوچنی ازوی وژل شوي او د لارې په سر تلونکي شپږ کسان پکې ټپیان دي. د والی ویانته الله خوګیاڼی وایي دویمه چاودنه په څه کم 12 بجو د دویمې اوزې په مربوطاتو کې د اطفایي ادارې ته څیرمه په یو رینجر موټر شوې. خو هغه مهال چې خلکو د دغې چاودنې ټپیان لیږدول، نو په همدغه سیمه کې په بل خښ شوی مین را پاڅېدلی چې ډېره مرګ ژوبله په همدې چاودنه کې اوښتې ده. د والی ویاند وایي په درې واړو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او 20 نور زخمیان دي.
15 تنه شهیدان شوي دي. په شهیدانو کې دوه امنیتي منصوبین دي چې یو هم پکې د امنیه قمندانۍ د نظارت خانې امیر هم شامل دی. همداراز 20 تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم درې تنه امنیتي منصوبین دي او شپږ تنه ماشومان دي، یوه میرمن ده.
خوګیاڼی وایي دغه مینونه د سرک په غاړه کې ښخ شوي وو. د ورستې پیښې په سیمه کې ولاړ یو کس چې چاودنې ورور ټپي کړی وای، زخمیان لیدل چې اکثره ریکشا چلوونکي او خاریانو.
دا ما قاو شو بس زما ورور پکې زخمی شو، لاس یې خوش شوی او پای لگا دا غزي کې لګول نشکوان که نشته چلوونه د لار راغلی وسالم.
د ننګرهار روغتیایي چارواکو ویلي چې له درې واړو پیښو یې روغتون ته 15 جسدونه او 140 ټپیان ورول شوي چې د یوه کس وضعیت پکې د اندېښنې وړ دی. د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول
مجموعا د درې واقعو نن 140 ټپیان او 15 نفر باندې 140 ټپیان کې د اولس تر تداوی سره روغتون ته تللي او نور مو سره په روغتون کې د یو تن حالت وخیم ده.
تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنو پړه نه ده منلې، خو د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې نننۍ مین چاودنې د داعش وسلوالو کړي او حکومتي سرتیرو د دغې ډلې هغه کس نیولی چې د چاودنو په وخت د پیښې ویډیو کوله. د والي ویان په دې تړاو امریکا غږ ته وویل
په جلال آباد ښار کې د نن ورځې مینونو ځای پر ځای کوونکی داعش د ملي امنیت موظفینو له لورې نیول شوی دی. نیول شوی کس فریدون نومیږي، د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
که څه هم په جلال آباد کې د تیرې څه مودې راهیسې د سرک غاړې د مینونو چاودنې نه کیږي، خو دغلته په یوه ورځ د دریو پرله پسې چاودنو کېدل د ډیرو لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼل کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه غږیږو. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د زابل په ولایت کې د القاعده او د داعش د وسلوالو د موجودیت او فعالیتونو په حق له اندېښنه ښودلې ده. په دې حق له د کندهار نه عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د زابل د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د داعش او نورو بهرنیو وسلوالو ډلو غړي زابل ته د خپل ځان لپاره د امن او یوې خوندي سیمې په سترګه ګوري او پراخ مرکزونه یې پکې جوړ کړي. د زابل په شمال کې میزان، ارغنداو، د چوپان او خاک افغان، او په جنوب ختیځ کې د ډیورن خط نږدې د نوبهار ولسوالۍ هغه سیمې دي چې دولتي حاکمیت پکې کمرنګه او د مرکزی افغانستان په ګډون ګڼو نورو ولایتونو ته د تګ راتګ خوندي او غرنۍ لارې لري. د ولایتي شورا رئیس وایي چې که د یادو بهرنیو وسلوالو پر ضد نظامي ګامونه پورته نه سي، ممکن په نږدې راتلونکي کې د ټول افغانستان د امنیت لپاره په وستر ګواښ بدل سي.
د دې وس ډیره توجه د زابل شمالي ولسوالۍ ته، د هلته ډیر دی ځای پر ځای کېږي. د نوبهار ولسوالۍ ته لاغې څخه د لارې د یو قرارګاه په شکل کار دا اوس وروستیو ورځو کې د دې درې سوه فامیله نور راغلي دي، هلته ځای پر ځای شوي دي. بلکې ډېرې منطقې هلته طالبانو دوی ته پرېښي دي. هغه کلي وو، هغه مسؤلیت چې طالبانو درلوده، یا په هغه منطقه کې ربط آمد کوي، هغه منطقې هم دوی ته پرېښي دي. له دې څخه ټول افغانان تشویش لري، خصوصا زابلیان له دې څخه ډېر تشویش لري. مرکزي دولت باندې په وار وار موږ غږ کړی دی چې دې ته خاص توجه وسي، خو بدبختانه تر اوسه توجه نه.
د زابل امنیتي مقامات هم د بهرنیو وسلوالو د حضور خبره مني، خو وایي چې تر اوسه دغو وسلوالو کوم تخریبي عمل نه دی ترسره کړی. د زابل امنیت قومندان مل پاسوال میرویس نورزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې شپږ میاشتې مخکې د ډیورن خط له پوري خوا څخه د زابل شمالي ولسوالیو ته د القاعده اړوند بهرني وسلوال راغلي او د محل په پټنځایونو جوړولو باندې بوختي.
پنځه شپږ میاشتې مخکې بیا پیدا سول سره چې هغه بیا و چې موږ داعش نه یو، چې موږ القاعده یو. اوس خارجان شته، هم د خاک افغان په ساحه کې شته، هم د چوپان په ساحه کې شته، هم ځینې د لاغندم ځینې ساحې دي چې هغه ډېرې غرنۍ لرې منطقې دي. د هغو وسولې یو څوک اداره جوړه شوې ده، خارجي یا القاعده دي یا داعش هر څه دي، خو مثال هغه وری موجود دي او تر اوسه پر کوم داسې عکس العمل دي ښکار کړی نه دی.
په جنوبي ولایتونو کې د روانې اونۍ په پیل کې د شپاک دوه په نوم پوځي عملیات پیل شوي، خو ډیره پاملرنه د روزګان د مرکز ترینکوټ په شمول هغه مرکزی سیمو او نشلوونکو لارو ته ده چې له تیرو درو میاشتو راهیسې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهدي سیمې وې. د زابل یوه امنیتي مقام د نومنه ښولو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې دوه ورځې مخکې د قاطع ماموریت تر کمانډې لاندې ځانګړي امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې ممکن د ماموریت مهمه برخه د بهرنیو وسلوالو پر ضد په هوایي عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د قندوز په ولایت کې په خزو د ظلم او تیریو په ضد شپاړس ورځنی کمپین شروع شوه دی. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانو خزو د شبکې لخوا په قندوز کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو په مخه د دوه اونیو کمپاین پیل شو. لیدا مدني فعاله ده. هغه وایي چې د دوی هدف له دغه کمپاین څخه دا دی چې په کورنیو کې د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخیستل شي او کورنۍ د یو بل حقوق وپیژني. هغه د دغه کمپاین په اړه داسې وایي:
خوشنط کاهش پیدا بکنه، یا حداقل برای کسایی که قربانی خوشنط هستن توجه صورت بگیره، خدمات برای جای باید عرضه شود.
هدف مو داده چې تاوتریخوالی کم شي او کم تر کمه هغه خزی چې د تاوتریخوالی قربانی شوی دي د هغوی چارو ته پاملرنه وشي. لیدا زیاتوي چې دوی به په مختلفو ولسوالیو او د ښار شاوخوا کلو کې په دغه شپاړس ورځو کې د ښځو د ژوند اړوند ټول قوانین خلکو ته تشریح کړي او د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې به هم دوی تبلیغات ولري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې په قندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله یو شمېر کورنۍ دې ته مجبور شوي چې دندې پرېږدي او نورو امن سیمو ته کډې یوسي. د قندوز یو اوسیدونکي راضیه په دغه ولایت کې د ناامنیو له امله د ښځینه مامورینو د دندو پرېښودو په اړه داسې وایي:
زموږ په هیواد کې امنیت نشته، په خصوص په قندوز ولایت کې چې دوه ځلې سقوط وکړ، ښځې نشي کولی وظیفو ته لاړ شي او دندې سرته ورسوي. معلمان وي، استادان وي، په موسسو کې دندې لرلې، همداشان ډاکټران وي. خو دغه ناامني وه، جنګونه وو چې هغوی د خپلو دندو نه په کورونو کې نولې، او همداشان هغوی ته نورې ویرې وي چې د هغوی بچي تختول کېدل او ورسره نور ډېرې ستونزې وي چې مېرمنو لرلې. نشو کولای چې خپل وظیفه سرته ورسوي. زموږ په افغانانو کې دا یو دود او رواج دی چې خپل خويندو ته هیڅ حقونه نه ورکول کیږي او هیڅ داسې یو ګمان ورته نه کیږي چې دا هم یو بندته د خدای پاک.
د قندوز د خزو چارو د ریاست مامور ناهیده سیفی وای چې دوی د خپل ریاست لاره په ولسوالۍ او مرکز کې 15 تنه دینی عالمانو سره د خزو د حقوقو په اړه بحثونه کړي چې دوی به په ټولنه کې د خزو د حقوقو په اړه پراخ تبلیغات کوي. هغه وای
25 نفر علماي دین از ولسوالۍ ها وسط مرکز و همچنان 25 تن از خانمای نخبه از این یک در مورد بد دادن ازدواج.
موږ په ولسوالۍ او مرکز کې 15 تنه دینی عالمانو او 15 تنه خزینه فعالینو سره په دې بحث کړي چې په ودونو کې د زیاتو مصارفو، په بدو کې د خزو ورکولو او نورو ستونزو په اړه بحثونه وکړي. هغه زیاتوي چې خزي هم هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي دي. د قندوز د ولایتي شورا غړي فوزیه یفتلی وایي چې سکل او تیر کال کې کېدای شي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لدې زیاتې وي چې په دولتي ادارو کې سب شوي دي. هغه وایي چې د قندوز د سقوط له امله کېدای شي زیات شمیر پیښې نوي ثبت شوي.
مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی و مدنی میبینیم که نقش بسزایی را زنان بازی کرده رایسن، اما متاسفانه هنوز حکومت افغانستان قسمتی
په سیاسی و مدنی چارو کې خزی پوره ونډه لري، خو د ملي وحدت له حکومت څخه خزی خفه دي او علت یې دا دی چې دوی تر اوسه د خزو لپاره هیڅ نه دي کړي. د افغان خزو د شبکې مسؤله لیدا فرهاد زیاتوي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په اصل کې د انسانیت پر وړاندې تاوتریخوالی دی او پر خزو یې غږ وکړ چې باید په کورنیو کې تشدد او مخالفتونه له منځه یوسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د تعلیم اتحادیې رئیس.
د فراه په ولایت کې ډاکټران وایي چې ماشومان ته یو ځل د پولیو واکسین ورکول ماشومان د ګوزن نه نشي ژغورلی. خوشحال ځلان د فراه د ولایت نه رپورټ راکړی دی.
د روغتیا پوهانو په وینا ډیر ځله هغه ماشومان هم د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي چې یو ځل د پولیو پر وړاندې واکسین شوي دي. په فراه ولایت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم ورته پیښو ته اندېښمن دی او وایي ماشومان په یو ځل د پولیو واکسین په 2 څاڅکو اخیستلو د ګوزن له ناروغۍ څخه نه شي ژغورل کېدلی. ډاکټر عبدالجبار شایق زیاتوي ماشومانو ته یو ځل واکسین ورکول کېدای شي په سمه توګه د هغوی بدن ته معافیت ونه کړي او یا هم کله چې ماشوم په کومې ناروغۍ اخته شوی وي د پولیو واکسین ورته ګټه رسولای نشي.
زیاتره وخت چې کوچمن واکسینېږي بعضن موږ د لرې چې واکسین اصلا هغه 2 قطرې شه خلک نه څه څول کېږي یا اکثر کوچنیان ژاړي هغه بټه ټوکي او یا کوچنی کېدای شي چې اسهال استفراق وسي یا سوی تغذیه وسي چې دا عوامل مربوط په خپل شخص کېږي. عوامل بیرونی عوامل کېدای شي چې هغه واکسیناتور هغه واکسین په هغه توګه چې لازم وسي، مثال په هغه معین درجه حرارت هلته کوچنی ته ورسي کېدای شي هغه غفلت وکړي یا واکسین د واکسین کلیر څخه ووسي یا په جیب کې ونیسي یا په لاس کې ونیسي، مثال هوا ګرم وسي او هغه خاصیت چې واکسین لري خاصیت د لاس ورکړي کېدای شي چې نه دی.
بل پلو په فراه کې د ماشومانو د برخې ډاکټر مهتاب الدین نورزی بیا وایي کچیر یو ماشوم په کومه وړه ناروغۍ هم اخته وي نو د پولیو واکسین د ماشوم په بدن کې د ګوزن یا فلج میکروب له منځه نه شي وړلی.
متاسفانه کله کله دغه پولیو ماشوم صحیح نه اخلي، کله کله دا خو 2 قطرې دي هغه صحیح جذبی شي نه، کله کله داسې امراض موجود وي په خولې کې چې هغه مخنیوی ځینې کوي، یا اسهالات وسي یا استفراقات وسي یا تبه وسي یا خپله د خولې کوم میکروبونه شي د بینې باسي. همدې خاطر کوشش کېږي ماشوم دپاره بار بار واکسین ورکړي، کله کله یو ور نه بل ور تاثیر وکړي که بل ور نه بل ور اخل تاثیر وکړي.
په فراه کې د پوهنتون استاد او د روغتیايي چارو کارپوه محمد عارف ایوبی وایي اوس مهال په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ لمن تللی ده خو یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. ښاغلی ایوبی زیاتوي ګوزن ساري او ډیره خطرناک ناروغي ده او اړینه ده چې د پولیو واکسین په مټ پای ته ورسول شي.
د ګوزن ناروغي یو له هغه وژونکو ساري ناروغي څخه ده چې نړۍ د محو کولو لمنځه وړلو لپاره ډیر پیسې لګولې دي او دا مرض په ډیرو ځایونو کې لمنځه تللی ده، خو متاسفانه چې په ځینو آسیایي هیوادونو کې لکه افغانستان او پاکستان کې لا هم نښې علامې لیدل کېږي. د دې دپاره چې د دې مرض ریښې وشکول سي شي نو په کار د چي واکسین ماشومان ته ورکول شي.
خو په فراه کې لوی اندیشنه دا ده چې په دې ولایت کې داسې سیمې او کلی شته چې تر اوسه د پولیو واکسین یو ځل هم نه دی ورسېدلی، او تیر کال هم په فراه کې د پولیو څلور پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوې وې چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا هلته ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شوی نه دی.
د دې ساعت د خبرونو غټ کې وایي د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د چمن په سیمه کې او هم د غراز د پاکستان ترمن سرحدي سیمه واګي په سیر د بیرغ د پورته کولو د مراسمو په پیړولو سخت اعتراض څرګند کړی دی، او د دې هیواد نه غوښتي دي چې د داسې اقداماتو نه چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا خرابولی شي ډډه وکړي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ خبره کړې ده، د ډیورم سرحدي کرخې یو فرضي کرخې یاده کړې ده، او ویلي دي چې د دې کرخې په صفري نقطه کې د بیرغ پورته کول تحریکونکي اقدام ده. پاکستانی سرحدي قواو د رواني سوي میاشتې په 13مه په چمن کې د لومړي ځل د پاره د خپل بیرغ د راښکته کولو مراسم تر سره کړل. د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوې دي، 15 کسه پکې وژل شوي، لسګونه نور زخمي شوي دي. حکومتي چارواکو ویلي دي دا برید د داعش وسلوالو کړی دی. دغه چارواکو هم دا غرض ویلي دي چې د داعش د ډلې هغه کس نیولی دی چې د چاودنو په وخت کې ویډیو اخیستله. جمهور رئیس غني په جلال آباد کې نننۍ چاودنې غندلې دي. عراق د خپلو خاصو قواو واحدونو تیاروي چې موصل ته نږدې د تلفر ښار ونیسي. عراقی پوز غواړي چې په دغه خارګوټي کې چې زیاتره اوسیدونکي سنیان دي د غچ اخیستلو مخه ونیول شي. د تلفر د خارګوټي نیول د موصل د نیولو د ستراتیژي برخه ده. عراقی قواوی غواړي چې د موصل په لویدیز کې د دغه خارګوټي د نیول سره د موصل د او د سوریې د رقاد خار ترمنځ لاره بند کړي. مخکې شي عملی شو هڅه کوله چې د تلفر خارګوټي ونیسي او د سوریې او موصل ترمنځ لاره قطع کړي. کچیر د داعش نه د تلفر خارګوټي ونیول شي نو دغه ډلې ته د سوریې نه د وسلو او اکمالاتو لاره بند شي. په ایران کې د دوه اورګاډو په ټکر کې شپږ دیش کسان مړه شوي دي او 15 نوي نور ټپي شوي دي. پیخه د ایران د شهروت په ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د مړو شمیر د دې نه هم ډېر دي شي. هغه ویډیوګانې چې د پیخه د زینه اخیستل شوي دي خي چې اورګاډه د پټلې نه اوخته او اور یې اخیسته ده. په اسرائیلو کې د حیفه په خار کې لګیدلې اور لسګونه زره کسان مجبور کړي دي چې د خپل کورونو نه نور ځایونه ته لاړ شي. په حیفه کې چې د مدیترانې د سمندرګي سره پروت خار دی، مکتبونه او پوهنتونونه تخلیه شوي دي، د جیلونو نه بندیان انتقال شوي دي او د شفاخانو نه مریضان ایستل شوي دي. د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ناندریو اندیښنې پیدا کړې وې چې کای انتخابات وګټل نو د اوکراین په بیا به د روسیې سره د اړیکو کېدو تجربه کی او د ناتو په تړون کې به د امریکا په موجودیت بیا غور وکړي. خو د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پوروشنکو او د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې ټرمپ د دواړو مسلو سره علاقمندي او ملاتړ خوده. د اوکراین جمهور رئیس د پنځنبې په ورځ ویل چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د تیری مسله مطرح کړه چې په غیر قانوني توګه کرایمه د خپل خاور سره زمیمه کړي. جمهور رئیس پیترو پوروشنکو په برسلز کې د اروپا د اتحاد د شورا رئیس ډونالد ټاسک او د اروپا د اتحاد د کمیسیون رئیس جنکر سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل د تا موقع پر راس ورغله چې ترامپ ته د اوکراین د ختیځ برخې او د کرایمه د تازه حالاتو په حق له مفصل معلومات ورکړي. همداشان د ناتو عمومي منشي د پنځنبې په ورځ په انګلند کې د اکسفورد په پوهنتون کې په وینا کې ویل ترامپ تیره هفته ورسره په ټلیفوني خبرو کې د غربي نظامی ائتلاف سره کلک ملاتړ خوده. په امریکا کې نن د بلک فرایډي ورځ ده چې خلک د کال تر بلې هر ورځې په دغه ورځ باندې ډېرې سوداګانې کوي. بلک فرایډي یا د شکرانې د ورځې نه یو ورځ وروسته چې د جمعې ورځ کېږي داسې یو ورځ ده چې دوکانونه د سهاره خلاص وی تر ناوخته پوري او ټول خلک په دغه ورځ باندې پوګدو کترونو کې ولاړ وی چې سوداګان وخلی او زکه دومره وګدو کترونه جوړ وی چې زیاتره شیان د نیمه بیانه هم په ارزانه بیا باندې خرڅيږي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو هیر مونږ شي چې نن د روغتیا په خبرونه کې په دې غږیږو چې د موسم بدلون د ریزش یا عادي زکام سبب کیږي. وګورو چې تاسو کوم مشکل یا کوم سوال لري نو کېدای شي خپل میلمه ته یا امریکا غږ آشنا رادیو د ډاکټر سره وغږیږي او ټلیفون کې خپل پوښتنې مطرح کړي. د پروګرام قربانه شافیا سردار او هاشم حبیب زاده دي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پېکېږي. رادیو